اته به جشفه درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو یوی بل خبرونه تموزه اسمت ساروان هر کله کوم په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی امکاری وړاندې کیږي د موضوعات اوریدای شي. یوشمیر افغانانو د پاکستاني متخصصانو د لیژلو پاړه د عمران خان پر څرګندونو خبرګون شوډلې
نغه رقم څرګندونه د پاکستان له خوا څخه دا په افغانستان کې مستقیمه مداخله ده.
د اصغن تار له نسب کې دوروسته د دیورن پر کرشه ځینې پراته خلک وایي
نیمه کورنۍ مې کله کرخې خوا پاتې نګدې درې کله کې چې خپل مور پلار مې دل دري.
په کندهار کې د څلور روزونو د فوټبال د سیالیو په لړ کې لوبغاړو ته ډاټ ورکړل شو.
سره ورزشکاران د وطن څخه ووتل خو موږ دا باور ورکو چې د ورزشکار د پاره په افغانستان هر څه چې دی لري هغه بدلی او آماده کیږي.
خو تر هر څه وړاندې مرابولم د دې سات خبرونو ته په لغمان کې د طالبانو د ساتونکو په دزو لښ تر لښه دوه تنه ټپیان شوي. د افغانستان کرکټ بورډ د هالند په وړاندې خپله لوبډله اعلان کړه او ټویټر د ایران د مذهبي مشر یو اکاونټ بند کړ. د خبرونو تفصیل په لغمان کې د طالبانو چارواکي تاییدوي چې د یو طالب ساتونکي په ډزو دوه تنه ټپیان شوي دي. د لغمان د والی ویندوی صلاح الدین زاهد ازادي رادیو ته وویل
د پاسپورت ریاست مخته تقریبا مازیګر شوخه کوم مجید نم د خطای ډس شو ماشومه لګیدلې ده جلې یو سیاسره لګیدلې ده دوه کسان لګیدلې او دواړه زخمیان له اوس عملیات نه وتی دواړه روغ جوړ دي.
خو ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د لغمان په پاسپورت ریاست کې د دسول عملی یو شزه وشل شوی او دوی وړی نجونې ټپیانې دي. تر دې مخکې په لوګر کې هم د پاسپورت ریاست دننه د طالبانو لخوا د دسو خبرونه ورکړی شوی و چې ځینو کسانو ته پکې مرشوبله اوښتې وه. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبانو پرون د شزو په وړاندې له تاوتریخوالي کار واخیست. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان د برخي کمپاینري سمیرا حمیدی پر ټویټر لیکلی چې طالبانو پرون د هغو شزو په وړاندې له تاوتریخوالي کار واخیست چې مظاهرو ته راوتلي وي. د افغان شزو د یووالي او پیوستون غورځنګ مشر زهرا محمدی پرون ماښام ازادي رادیو ته وویل
به خاطر آزاد ساختن عالیه مدیر محبس زن
پرونه مظاهره د هرات در شزینه محبس د مدیر عالیه د خوشی کولو په خاطر پلان شوی و چې له څلورو میاشتو راهیسې بې درکه ده او موږ شکی یو چې طالبانو به بندي کړی وي او هم د زینب لپاره د عدالت په خاطر راوتلی یو چې د طالبانو لخوا وشتل شوی ده. د اغلی محمدی په خبره پرون شاوخوا اویا تنه شزو فعالانو غوښتل چې په کابل ښار کې مظاهره تر اوسه خو د طالبانو لخوا پرې نه شوډل شوې. طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د ځینو راپورونو له مخې د طالبانو له واکمنۍ وروسته افغانستان ته د پاکستان صادرات په سلو کې 25 کم شوي دي. د ننګرهار د سوداګرو د ملي اتحادیه مشر او دغه ولایت د سوداګرۍ او پانګونې د خونی د مدیر پلاوی غړي زلمی عظیمی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
پاکستان سره د اوس په سلګونو کانټینر تجارانو غړي مثلا سمټ او د ډیر شان د ورځ 300 لارې سمټ راځي او دانه سمټ نه راځي.
په تور هم کې د پاکستان د ګمرک یو چارواکي چې د نوم له څرګندونو ډډه کول وویل پر جینو صادراتو بندیز هم افغانستان ته د پاکستان د صادراتو په کمیدو کې رول لرلی دی. د افغانستان کرکټ بورډ د هالند په وړاندې د دریو یو ورځنیو لوبو لپاره افغان لوبډله اعلان کړه. د بورډ په اعلامیه کې راغلی چې د جنوري له 28 پیلیدونکو دریو یو ورځنیو لوبو ته د غوراوي کمیټې اتلس لوبغاړي غوره کړل. د حشمت الله شهیدی په لوبډل مشي په دې لوبډله کې د وتلیو لوبغاړو راشد خان مجیب الرحمن او ګلبدین نائب ترڅنګ څو ځوان لوبغاړي لکه ریاض حسن عظمت الله عمرزی شاهد الله کمال او فضل حق فاروقی هم شامل دي. د لوبغاړي د قطر په پلاسمینه دوحه کې له 219 تمرینی کمپ وروسته انتخاب شوی دي. د هالند په وړاندې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د درې نړیوالې یو ورځنۍ لوبي د کرکټ د نړیوالې شورا د سوپر لیگ سیالیو په لړ کې دي. د لوبو ګټل دواړو ټیمونو ته خورا مهم بلل شوی ځکه له همدغه سیلو به د 2023 کال نړیوال جام ته هم ټیمونه لار مومي. هالند او افغانستان په قطر کې مسابقه کوي. ټویټر شبکې د ایران د رهبر آیت الله علی خامنه ای یو اکاونټ د تل لپاره وتاړه. دا اقدام وروسته له هغه وشو چې د خامنه ای له ټویټر د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ د وژنې په تړاو یو انیمیشن خپور شو. د ټویټر چارواکو ویلي د علی خامنه ای په نوم حساب د ځینو بندیزونو د سرغړونې په خاطر بند کړی دی. د ایران د رهبر د سپاهی پاسداران د خود ځواکونو د وژل شوي قومندان قاسم سلیمانی د تلین په مناسبت یو انیمیشن خپور کړ چې پکې د ډونالد ټرمپ د فلوریدا هستوګنځای په ډرون وشتل کیږي. قاسم سلیمانی د 2006 کال د جنوري په دریمه د ډونالد ټرمپ په امر د بغداد په هوایي ډګر کې د ډرون په برید کې ووژل شو. ایرانی چارواکو په وار وار ویلي چې د دې برید غچ اخلي. او په جنوبی پاسیفیک سمندر کې د تر اوبولاندی و اورشین دیا آتشفشان چاودنې له امله سمندري توپان یا سونامی رامنځته شوه. د اورغورځبنې پیشه تونګا ټاپو د نشتې شوه چې له امله د دې ټاپو ساحلونو ته اوبه یو متر پورته شوه او خلک له خپلو کورونو پټېشته دي. د سمندري توپان غواښونه اند امریکا کالیفورنیا ایالت هم رسیدلی. په امریکا کې مش د پاسیفیک سمندر د سونامی د څار مرکز ویلی چې د امریکا ساماو ټاپوګان هم چې د اورشین له مرکز زر کیلومتر لری دي د اوبو څپو ځپلی دي. په پاسیفیک سمندر کې پراته اکثره ټاپوګان د رغسې سمندري توپانونو له امله د ډوبېدو له خطر سره مخامخ کیږي. د پرونی سونامی له امله په نیوزیلند کې هم چارواکو خبرداری ورکړی دی. زموږ خپل آزادی رادیو اوري. د آزادی رادیو خبرونه د انټرنیټ له لارې اوري. د شی زموږ ته به پانی پته په یاد لري azadiradio.com. د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی ویلي د پاکستان یا نورو هیوادونو مسلکی کارکونکو ته اړتیا نشته. هغه په دې تړاو یو لړ ټویټونه کړی دي. کرزی او ګڼو نورو افغانانو د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د وروستي وړاندیز په اړه غبرګون ښودلی چې ویلي دي افغانستان ته د طب، اقتصاد او محاسبي کې روزل شوي کارکونکو واستول شي څو د بشري بحران مخه ونیسي. طالبانو ویلي چې د عمران خان څرګندونی رسنیو ناسمی تعبیر کړی دی. د دې موضوع تفصیل صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
افغانستان ته د پاکستان لوري د مسلکی کارکونکو د استولو وړاندېسته د جدي او توندو غبرګونو لړۍ دوام لري. ګڼو افغان سیاستوالو له هغې ډلې پخواني ولسمشر حامد کرزي لیکلي چې پاکستانی کارکونکو ته هیڅ ډول اړتیا نه لیدل کیږي. کرزي په خپل ټوټر باندې په یو لړ بیانونو کې زیاته کړې، افغانستان لکونه تعلیم یافته نجونې او هلکان لري چې کور دننه او بهر یې لوړې زده کړې کړي. افغانستان ته له بهره د کاري قوې د راتلو هیڅ اړتیا نه لیدل کیږي. کرزی د طالبانو له حکومت هم غوښتي چې افغان ځوانان په دندو وګماري او د دې زمينه برابر کړي چې له وطنه وتلي متخصص افغانان بیرته راستانه شي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د جمعې پر ورځ لوړ پړو پاکستانی چارواکو ته لارښوونه کړې چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره دغه هیواد ته په طبي، معلوماتي ټکنالوژي، مالی او حسابدارۍ برخو کې روزل شوي کسان ورولېږي. خان دا ورستې څونه د اپیکس په نوم د پاکستان د لوړ پړو حکومتي چارواکو څخه جوړې یوې کمیټې کې د افغانستان پر روان وضعیت باندې بحثونه رهبری کوي. د کاري قوې د استولو او د افغانستان د خراب اقتصادي او بشري وضعیت په اړه څرګندونې د جمعې پر ورځ د اپیکس په غونډه کې کړې دي. د خان څرګندونو ته د غبرګون په دوام ګوښ کړی شوی ولسمشر اشرف غنی مرستیال امر الله صالح لیکلي چې د افغانستان په دولتي ادارو کې د پاکستان د ملکي او کادري کسانو ګمارنه په دې معنی ده چې د خبره د طالبانو نیمګړی او ورکشوي وجود بشپړ شي. افغان سیاستوال او پخوانی سفیر شکری بارکزای هم ازادي راډیو ته ویل چې افغانستان ته د پاکستان د بشري قوې استول دغه هیواد په چارو کې د پاکستان ښکارا لاس وهنه ده.
دغه رقم سرګندونه د پاکستان لخوا څخه او مخصوصا د عمران خان لخوا څخه دا په افغانستان کې مستقیمه مداخله ده. کچیرته دوی ډیر لیوالتیا لري چې افغانانو سره مرسته وکړي، خو بدای چې دوی د مداخله نه لاس واخلي او پرې د افغانان خپل راتلونکی وټاکي. نه هم دوی د پدې فکر باندې اوس په افغانستان کې فکرونه نشته، متحد خلق نشته.
د خوال رسنیو ګڼو کارونکو او فعالانو د پاکستان د صدر اعظم د څرګندونو په غبرګون لیکلي چې موږ د پاکستان کاري قوې ته اړتیا نه لرو. اکثرو دغو ځوانانو لیکلي چې دوی خپله بیلابیلو برخو کې تحصیل کړی او کاري تجربه هم لري. طالبان بیا وایي چې د پاکستان د صدر اعظم خبرې رسنیو ناسمې خبرې کړي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند انعام الله سمنګانی په دې تړاو ټویټ کړی چې ګواکې د عمران خان خبرې ناسمې تعبیر شوي. سمنګانی له ځینو رسنیو له هغې ډلې آریانا سره په دې تړاو خبرې هم کړي دي.
حرف های عمران خان نخست وزیر پاکستان
د پاکستان د صدر اعظم عمران خان خبری سمی ندی تعبیر سوی سمی ندی جبرل سوی هغه له دوستو هیوادونو غوښتي چې د افغانانو مرستې ته ودانګي او په بیلابیلو برخو کې مرستې وکړي او کارتیاوی په طبي اقتصادي او نور برخو کې مسلکي کارکونکي افغانستان ته ولېږي. هغه د خپل هیواد یادونه نه ده کړې.
انها از کشور خود یاد نکردند.
د اگست په 15مه د طالبانو په بیا واکمنیدو افغانستان له یو اقتصادي او بشري ناورین سره مخ شو. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې 30 میلیونه خلک په کې له لوږې سره مخ دي. د دې بېوزلو لویه برخه د کاروبار نشتوالی او د لکونه کارکونکو بیکاري بلل کیږي. له دې ټولو سره سره پاکستان داسې وخت افغانستان ته د بشري قوې د استولو تکل لري چې د نړیوال بانک تر راپور په اساس پاکستان په خپله روان 2022 کال له ستونزمن اقتصادي حالت سره مخ دی او د بودیجې کسر 8% ته رسیږي. د پاکستان بانک دا کسر 4.5 میلیارد ډالر بللی دی.
ستاسو غږ د ازادۍ پر څپو.
زما نوم جاوید احمد تنویر دی، د کندهار ښار اوسیدونکی. د پاکستان د لومړي وزیر عمران خان د وروستیو څرګندونو په جواب کې د یو افغان ځوان په صفت غواړم وایم چې افغانستان اوس شکر متخصصین په لوړو زده کړو سنبال نارینه او ښځینه کدرونه لري او دا وړتیا لري چې اوسنی او راتلونکی سیستم په ښه ډول سره مدیریت او مخته یوسي.
زه مختار سروری یم. دوی مونږ ته کدرونه یا متخصصین نه رالیږي. مونږ د دوی کدرونه او متخصصینو ته اصلا ضرورت نه لرو. مونږ په افغانستان کې هم د نجونو په برخه کې هم د هلکانو په برخه کې کافی متخصصین او کدرونه لرو.
افغانستان ډیر علمی کډرونه لري. دا د شلو کلونو یوازینی لاسته راوړنه ده. خپل شخصا دی پی ایچ ڈی تر کچ پورې لوړ زده کړې لرم او تر څنګ یو لس کاله کاری تجربه لرم. همدارنګه په مختلفو برخو کې تخنیکی او تخصصي سرټیفیکټونه لرم. ولې بدبختانه په تیر دولت کې څه موده بیکاره وم، اوس هم بیکاره یم.
داسې خبرې چې د پاکستان صدر اعظم کوي دا متاسفانه د افغانستان په امور کې دخالت دی. دا خبرې د افغانستان د ځوانانو د هیلو د زحمتونو او د دوی د هیواد پالنې ټول هغه احساس له منځه وړي.
په دې سخت وخت کې د ټولو هغو ادعاو د وطنوالي لپاره کېدلې د اثبات وخت ده. موږ نشو کولای خپل ټول وطن بار کړو بل وطن ته او هلته یوسو. خلکو ته د جغرافیې یا د استوګنې زارۍ وکړو. دغه په وطن کادرونه څه دي، دا اوس هم حتی د موږ تر ظرفیت زیات دي. د دغو لپاره که ظرفیت ایجاد سي هیچا ته ضرورت نشته چې دغه ډول خبرو ته لمن ووهل سي.
په دې اړه کې دولت خبرګون او راپاڅېدل په ځای دی او د امارات اسلامي دریس باید معلوم شي او مداخله ګرو هیوادونو ته په ځخر د ځواب ورکړي. او زه تر اوسه په دې نه یم پوه شوی چې عمران خان د پاکستان صدر اعظم دی یا د افغانستان د چارو مشر ویان.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د ډیورن کرشه هغه لانجمنه او نه حل شوی کرشه ده چې له کلونو راهیسې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لفظي شخړو او کله ناکله د پوځي اخو ډب لامل شوی ده. د دې کرشه موضوع یو ور بیا په افغانستان کې د طالبانو له وخت رسیدو راوروسته هغه مهال د رسنیو په سر ټکو واوښته چې پاکستانیانو یو ور بیا د دې کرشه په وښتو کې د اغزن تار په غځولو لاس پوري کړ. وروسته یو تحولاتو ته په کتو اوس د طالبانو او پاکستانیانو نظر د دې موضوع پر سر څه دی؟ پاکستان تر اوسه د ډیورند فرضي کرښې په څلور نوي سلن ازغن تاریخ سوالي خو طالبان د دې کار مخالفت کوي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
ما په خپل سترګو لیدل چې پاکستانیان په ځینو سیمو کې افغانستان ته
لدرې کلونو زیات موده وسو چې خپل دوورونه او نه وریژونه یې نه لیدلي. فضل حق د ډیورند کرښې په اوږدو کې د کونړ ولایت په ناړې ولسوالۍ کې ژوند کوي. هغه وایي درې کاله وړاندې د پاکستانیانو لخوا پر ډیورند کرښه د اغزن تار غځولو له امله د هغه نیمه کورنۍ اوس د کرخي ها غاړي پاتې ده. اوس د پاسپورت د اخیستو او د پاکستان د ویزې د ترلاسه کولو توان نه لري چې د خپل کورنۍ لیدو ته ورسي. فضل حق وايي پاکستانیانو هغه ځمکې لاندې کړي چې د افغانستان وي.
نیمه کورنۍ مې له کرخي خوا پاتې نږدې درې کاله کېږي چې خپل مور پلار مې دل دلی دا زمونږ خپله خاوره وه. ما په خپلو سترګو لیدل چې پاکستانیان په ځینو سیمو کې افغانستان ته دننه شوي او له کرخې دیخوا په سیم خاردار جوړولو بوخت دي. لومړی د طالبانو او حکومت د عسکرو ترمنځ جګړه وشوه، بیا د پاکستانیانو سرکشي وکړه.
په افغانستان کې د جمهوری نظام تر نسکورېدو وروسته د ډیورند کرخې په اړه بحثونه یو ور بیا د افغانستان او پاکستانی رسنیو په سرټکو اوښتي دي. په ټولنیزو رسنیو کې یو لړ داسې ویډیوګانې لاس په لاس شوي چې پکې د طالبانو سرحدي ځواکونه د ډیورند کرخې په اوږدو کې د اغزن تارونو په ویجاړولو بوخت دي او پاکستانی پولیساتو عسکرو ته ګواښونه کوي چې د اغزن تارونو له غځولو دې لاس واخلي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې طالبان د پاکستان له لوري د کرخې په اوږدو کې د تاسیساتو او اغزن تارونو له غځولو سره مخالف دي.
سیم خاردار زموږ په دور زموږ په وخت کې نه ده تیر شوی. دا د تیر کابل ادارې او د پاکستاني جهاد ترمنځ کوم توافق په نتیجه کې تیر شوی ده. خو په هر صورت موږ د دې پلوي نه یو، ځکه دا د ملتونو ترمنځ بیلتون راولي او د خلکو ترمنځ واټن زیاتوي او مشکلات زیږي.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستاني چارواکو په وار وار د ډیورند د کرښې په اوږدو کې د غزن تار غځول د افغانستان له خاورې پاکستان ته د ترهګرو د ورتګ مخنیوی بللی. هغه خبره چې د افغانستان تیر حکومت په ځلونو رد کړي او پاکستانی په دې ګرمو چې طالب چارواکو ته په خپل خاور کې پټنځایونه ورکړي. پاکستان ته له افغانستان نه د ترهګرو د ورتګ موضوع څنګه ده؟ په پاکستان کې د امریکا پخوانی سفیر ریچارډ ایلیسون 13 چهارشنبه د جنوري په 12مه د امریکا د سولې د انسټیټیوټ په یو غونډه کې دا موضوع داسې توضیح کړه.
پورستی دو لسیزو کې د پاکستان قبایلی سیمې نور روسي متعدد رهګری او بې ثباتی د صادرې دو په سرچینې بدلې شوې وي. د پاکستانی طالبانو تحریک ته په افغانستان کې د امن ځایونو د ورکړې په برخه کې د کابل بلفیله اجازه مخکې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ډېرې زیانمنې کړې وي.
پاکستانی سناتور هدایت رحمان دغه امریکایي ډیپلوماټ خبرې تاییدوي او ازادي راډیو ته وویل چې د اغزن تارونو غځولو ظاهرا د دواړو ملکونو ترمنځ د جنگیالیو د تګ راتک مخه څنګه رډب کړی ده. نږدې لس ورځې وړاندې د پاکستان د پوځ ویان رسنیو ته وویل چې د ډیورند کرښې په اوږدو کې تر 94% زیات د اغزن تار د غځولو کار بشپړ شوی دی او ډیر زر به دا کار پای ته ورسیږي. دا پرمختګ چې طالبان یې د تیر حکومت توافق له پاکستان سره بولي. هدایت رحمان زیاتوي چې
وی هډ د اګریمنت بټوین د پریویس ګورنمنت and our government
مخت افغانستان د تیر حکومت توافق د پاکستان له حکومت سره درلود. مخ له هیڅ بل دولت سره دومره نږدې کار نه دی کړی. مخ نشو کولای چې له هر نوی حکومت سره تړون نه وکړو. دا سينو نشي کېدلی چې جریان راشي له هغه سره تړون وشي، بیا بل جریان راشي او له هغه سره بیا له سره تړون وشي.
خو نو موري په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. خو تازه بیا د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلی چې پر ډیورند کرخه د اغزن سیم د لګولو چارې به د طالبانو په موافقه بشپړې سي. شیخ رشید احمد د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې وی خبری غونډې ته د خبرو پر مهال وویل د ډیورند کرخه پر 2600 کیلومتر اغزن تار لګول سوای او اوس یوازې 21 کیلومتر ځای پاتې دی. ښاغلی رشید احمد طالبان د پاکستان ورونه وبلل او وی ویل چې پاکستان به د اغزن تار د لګولو په برخه کې د طالبانو د حکومت موافقه واخلي. د افغانستان د پخوانی اردو لوی درستیز یاسین ضیا ازادي راډیو ته وویل چې د ډیورند د کرښې په تړاو د افغانستان د پخوانیو حکومتونو په تیره بیا د تیرو شلو کلونو حکومتونو چلند تر ډیره سیاسي و. نوموړی وایي چې هیڅ حکومت ونه سو کړای چې د ډیورند د کرښې په تړاو یوه واضحه تګلاره له خپلو خلکو سره شریک کړي.
هغوی تر پایه ونه توانیدل چې د افغانستان خلکو ته ووایي چې پاکستان دوست دی یا دښمن. تر اخره ونه توانیدل چې ووایي د ډیورند کرخه فرضي کرخه ده او قبوله ده. دا چې راتلل او انقلابي خبرې به یې کولې او د منظور پښتین خولۍ به یې پر سر کوله او خلکو ته یې ځان د پاکستان خلاف ښکاره کاوه.
خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې پاکستانیانو د افغانستان په خاوره کې کرخې ویستي او دا کار د دې لامل سو چې ورسره برخورد وسي. هغه وویل چې اړینه ده د دواړو هیوادونو ترمنځ اصلي کرښه تثبیت سي.
دغه موضوع د بحث پر د ځکه دا د حقوقي پلو ځان ته تعریف لري موږ پلو چې چې جنجالونه پکې شوي دغه پدې دي چې موږ فکر کوو چې دغه سیم د موږ خاورې ته داخل شوی خو پاکستاني پلو همیشه دا وی چې نه دا زموږ په خاوره کې نو د دې ته ضرورت دی چې هغه کومه نقشه چې ده کومه دغه کرښه چې تېره شوې ده د کرښې راستي تصویر هغه باید تثبیت شي خو دا داسې موضوع نه ده چې جنجال پرې وشي د دې چې کارپوهان موجود دي استاسې اصلي ساحه ثابته کړي
په پاکستان کې د امریکا پخوانی سفیر ریچارډ ایلسن د امریکا د سولې انسټیټیوټ ته ویلي چې که طالبان د پښتونستان د جوړولو له حرکت ملاتړ وکړي نو د اسلام آباد اړیکې به ورسره بدلې سي. ښاغلی ایلسن ویلي چې د ډیورن کرښې مسلې د پاکستان د ملي امنیت پالیسي له ګواښونو سره مخ کړې ده. ایلسن باوري دی چې د ډیورن د کرښې په سر د طالبانو او پاکستان د تاریخي اړیکو د خړ پړېدو امکان شته. خوبخانی افغان ډیپلوماټ عزیز معارج ازادي رادیو سره په خبرو کې له پاکستانی پوځیانو سره د طالبانو په وروستیو چلند شک خودلای دی.
د دوران په کرخه د ازان تار په سر باندې کړکېچ رامنځته کول دا یو لوبه ده، خو سیاسي لوبه ده. دته بعضی سیاسي موخې دي، یو خو طالبان خپل خی چې خلکو ته محبت پیدا کړي خپل قاطعیت وخی.
پاکستان په 2018 میلادي کال کې د ډیوران په 2400 کیلومتره کرخه د ازان تار د تیرولو کار پیل کړ. د دې کرښې توافقنامه په 1993 میلادي کال کې د برتانوي هند استازي سر موتیر میر ډیورند او د هغه وخت د افغانستان د امیر عبدالرحمن خان ترمنځ لاسلیک شوی و، خو له هغه وخت نه تر اوسه د افغانستان هیڅ حکومت دا کرښه په رسمیت نه ده پیژندلې.
خبر او له خبر ورهاخوا
ازادي راډیو د کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوه
لتاسو سره وو او یوبا.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي هڅه کوي چې د هغو لوبغاړو تشه ډکه کړي چې په وروستیو کلونو کې بدلونونو کې له هیواده وتلي دي. د فدراسیون تازه په کندهار کې د څلورو زونونو ترمنځ د یووالي په نوم د فوټبال سیالۍ پیل کړي او غواړي دا لوبه په هیواد کې یو ځل بیا وغوړېږي. له بلې خوا لوبغاړي د طالبانو له حکومته غواړي چې ورزش ته پاملرنه وکړي. په دې اړه پام وکړئ دې راپورته.
د کندهار په مچای لوبغالی کې د فوټبال د لوبي د افغانستان د اتلانو لیگ ورستی پړاو ته د لوبغاړو د شیا مادګي په هدف تر سره کیږي چې د ماشومان او ځوانانو په ګډون سلګونه نندارچان لري. دا وخت د طالبانو له رسیدو وروسته په هیواد کې د زون پکچه د فوټبال لوبي لومړنۍ سیالي دي چې د یوالي نوم ورکول شوی. د څلور زونونو څخه میوان اتلان، توپان، هاري رود، شاهین اسماعی او د سیمور البرز لوبډلی پکشي یو دبل پوړاندی لوبيږي. په تیر دوه ورځو کې د توپان، هاري رود او میوان اتلان ترمنز د شاهین اسماعی او سیمور البرز او د شنبه په ورځ د شاهین اسماعی او میوان اتلان لوبډلو ترمنز لوبي تر سره شوه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون رئیس محمد یوسف کارګر وایي هڅه کوي د دې ډول سیالوي لاري د فوټبال د لوبغاړو هغه تشډک کړی چې د ورستیو بدلونونو لامل یو شمیر لوبغاړي له هیواد څخه بهر ووتل.
پلیروی مو که خارج از کشور است
زموږ لوبغاړي چې له هیواد بهر دي او یا هم د لوب نور کډرونه چې له هیواد وتلي موږ کولای شو چې د دوی ځای نور هغه نو لوبغاړو ته ورکړو چې په دې سیالیو کې انتخابي
مو انتخابشون میکنیم جایشون پرکو.
بلخوا د میوان اتلانو لوبډلی دوه لوبغاړي فیض محمد فیضی او نور احمد د طالبانو له حکومت غواړي تر څو په هیواد کې ورزش ته پام وکړي او په بیلابیل ورزشي برخو کې ځوانانو ته اسانتیاوي برابر کړي تر څو لوبغاړي په کوردن نه پاتې شي.
اتمانی تاثیر کړي او پر ورزشکارانو یې کړي او اکثر ورزشکاران د وطن څخه ولوید او وتل ډیر وسم ورزشکاران سچ په دې امید باندې دي چې د بلارس خارج ته خموش دا باور ورکو چې د ورزشکار د پاره په افغانستان کې هغه مناسب ځای، هغه مناسب لباس او هر څه چې دی لري هغه بدلی ورته آماده کیش. زموږ سره مسولینو دا سي وادي کړي
مرکزی اداره باید دا سو کې پرول او کې بلارالو ته چپلینات کې د دې په شي سره ورزې زموږ ګډ فوټبالرانو سره د ګروپ شرنان سره د کیږي چې خپل ټیمو ته ګرټ شرنان منظم سي ودرې زموږ خپل تمرینات خپل شان ګرټ راکوسي.
پر افغانستان د طالبانو له واکمن کېدو سره سم له هیواد څخه د بیلابیلو ورزشي څانګو لوبغاړي بهر ته ولاړل. په دې ډله کې د افغان جنو د فوټبال ملي لوبډله و چې ټول لوبغاړي له هیواد څخه ووتل او په پرتګال هیواد کې پناه واخیستل.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دې ازادي راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورته غلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د ایران د اټومي تړون پر سر مرکچان ل ویانا څخه خپل هیوادونو ته د سلام مشوره لپاره ستنه شوې دي. ل دې سره بیا هم یو ډله کارپوهان پاتې دي او خپل بحثونو ته دوام ورکوي. ایرانی چارواکو دغه خبرو ته خوشبيني شولې، خو یو شمېر کارپوهان وایي ل نړیوال ټولنې سره د ایران اساسي ستونزې نشي حل کړي. د دې موضوع تفصیل سفی الله ستنه زیبرندې کوي.
د اروپایي هیوادونو او ایران مذاکره کوونکي برت خپل هیوادونو ته د مشورې لپاره ستنه شوې ځکه چې د چارواکو په وینا د 2015 کال اټومي تړون د بیا ژوند کولو په هدف خبرې یو مهم پړاو ته رسیدلی. د ایران دولتي خبری اژانس ایرنا پرون ویل مذاکره کوونکي به په دوه ورځو کې د اتریش پلازمینه ویانا ته برت ستنه شي، خو د ایرنا په خبره د کارپوهانو بحثونه د اونۍ تر پایه دوام کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سید خطیب زاده د 2015 کال اټومي تړون د بیا احیا لپاره په خبرو کې د شاملو ټولو خو ستاینه وکړه. وی ویل د ویانا په خبرو کې خبر مختک شوه، خو په جرمنی کې میشت د نړیوالو چارو یو ایرانی کارپو مهران براتی ازادي راډیو ته ویل چې د ویانا په خبرو کې ورستی پرمختګونه اساسي ستونزې نشي حل کولای.
به این مسله زیات نه با توجه داشت که اون مشکلات اساسی
دی مسله ته باید ډیره پاملرنه ونشي ځکه چې اساسي ستونزې د حل وړ نه دي. د راکټونو مسله او د ایران د اسلامي جمهوریت د سیمه ایز حضور مسله د حل وړ نه ده ځکه چې ایران په سیمه کې د خپل حضور د بدلولو اراده نه لري. د راکټونو په تړاو اقدامات برعکس دي او د 15 کیلومتر لري واټن وشتون کو راکټونو په لور ورزي، نو دا هغه مسایل دي چې په اسانۍ نشي حل کېدای. په 2015 کال کې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ اټومي تړون لاسلیک شو چې له مخې د تهران د اټومي اهدافو د محدودولو په بدل کې پر ایران نړیوال بندیزونه لري شول. مګر په 2013 کال کې کله چې د متحده ایالاتونو پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ په یو اړخیز ډول واشنگتن له تړون وېست او پر تهران یې سخت بندیزونه بیا پیل کړل، اټومي تړون د بشپړ ختمېدو له خطر سره مخ شو. ایران د تړون د ژمنو سرغړونې پیل کړې او ان تر مخکینی اندازې څو چنده زیات د یورانیمو بډاینه پیل کړه. د 2015 کال د اټومي تړون د بیا ژوند کولو هڅې تیر کال بیا پیل شوې، مګر په ایران کې د نوي او ډیر محافظه کار حکومت پراتلو سره په دې اړه خبرې 15 میاشتو لپاره وزنډېدې. په ویانا کې د خبرو اصلي هدف دا دی چې امریکا بیرته تړون ته راوګرځول شي او پر تهران بندیزونه لري شي څو ایران د تړون ته بشپړه پابندي بیا پیل کړي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر جوزف بورل وړ مورز وویل له ایران سره یوه موافقه لا هم ممکنه ده او دا چې په ویانا کې خبرې له څو اونیو مخکې اوس لا په ښه فضا کې ترسره کیږي.
آزادی رادیو ډیر ژر د خپلو خبرونو درې ملسی ز پیلوي.
تاسو ته پر وخت د کرا او باوري معلوماتو د رسولو لپاره موږ له 13 شلو کلونو راځي له تاسو سره وو او یو به
د آزادی رادیو د شلمی کلیزی په مناسبت غواړو له تاسو وورو.
آزادی رادیو مو پر ژوند څه اغیز کړی؟
د آزادی رادیو له خبرونو سره مو کومې خاطرې تړلې دي؟
دا په نسن په کوم ګوټ کې زموږ خبرونه اوري؟
تاسو کولای شئ موږ ته په دې اړه خپل پیغامونه د ژغیزو یا ویډیوي پیغامونو په بڼه د واتس اپ پر دې شمېره راولېږئ.
00422112233
شمېره یو ځل بیا ووري.
00422123240 د ازادي رادیو خبرونه نه یوازې د رادیو لاري بلکې د ویب سټ لاري هم اپریلی شي او هم مطالب ولستلی شي. زموږ ویب پاڼه ده azadiradio.com. همدارس ازادي رادیو په ټوئیټر، فیسبوک او یوټیوب کې هم تعقیبولی شي. د خبرونې نیمایي برخې ته رسیدلی یو، دا هم د دې ساعت لنډ خبرونه. په لغمان کې د